د ازادي رادیو د خبري ساعت مو په سلامونو هرکلی کوم. په دې خبري ساعت کې اوري چې امنیتي ادارو په هلمند کې سختې جګړې تایید کړې خو ټینګار کوي چې وضعیت په کنټرول کې دی. د هلمند د جګړې پر اوښتو بشري زیانونو مرکه او تحلیل هم درته لرو. نور مطالب هم تر 15 بجو پورې اوریدلی شئ. د افغانستان اړوند خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي. فریبا ظاهر چې د نړۍ خبرونه یې برابر کړي. په سټوډیو کې د فریبا جانې څه دي مهم او تازه خبرونه نن په نړۍ کې؟
سالسه د ترکیه د استانبول شهر په دوهم لوی هوایی ډګر کې یو چاودنه سوي چې یو تن پکې وژل شوی او یو ټپي دی. یو بل خبر دا شي یو لوړ پوړی عراقي پوځي چارواکي وړاندوینه کړې چې د اسلامي دولت ډله به په څو ورځو کې د عراق له رمادي شهر څخه وباسي.
د نړۍ د او نور خبرونه وروسته راځي. اوس له ناجي صفینه د افغانستان خبرونه اوري.
د مهمه خبرونو سرټکی اوري. د دفاع وزارت سرپرست له خلکو غوړي چې د دایش ډلې په وړاندې سره یو موټی شي. د افغانستان د ځوانانو د ملي ټولنې مسولین خبرداري ورکوي وای چې یو شمیر وسلوالي ډلې د اسلام د دفاع په نوم د اسلام د بدنامولو هڅه کوي او د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا شبکه وای کچېرې ک په هلمند ولایت کې امنیتي ځواکونه زیات نشي د دغه ولایت وضعیت به نور هم خراب شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست له خلکو او دینی علماو غوړي چې د داعش ډلې په وړاندې سره یو شي. معصوم سنګزینن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې داعش افغاني پدیده نه ده او افغانان باید د دې ډلې د تبلیغاتو ښکار نشي.
یقیناً تروریستی گروپونه په بیلابل نومونو غواړي چې په افغانستان کې جګړه توده وساتي. داعش افغانی پدیده نه ده. د افغانستان خلک باید د دې پدیدې په وړاندې راټول شي.
نوموړي وویل چې د دوی اهداف د یو شمیر استخباراتي کړیو په واسطه له هیواده بهر پلان کیږي او اکثریت غړي هم بهرنیان دي. د افغانستان د ځوانانو د ملي ټولنې مسولین وایي یو شمیر وسلوالي ډلې د اسلام د دفاع په نوم د اسلام د بدنامولو هڅه کوي. د دغه ټولنې مشر سید عبدالله هاشمی نن په کابل کې د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد په مناسبت د جوړ شوو مراسمو پر مهال وویل چې اسلام د سولې او امن دین دی او هغه کسان چې په دې نوم تاوتریخوالی کوي باید مخه ونیول شي. ښاغلی هاشمی د یادو ډلو فعالیتونه د افغانستان لپاره خطرناک وبلل او وی ویل کچېرې پر وخت مخه ونیول شي دغه هیواد به لا زیات بحران سره مخامخ شي. د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا شبکه وایي که په هلمند ولایت کې امنیتي ځواکونه زیات نشي د دغه ولایت وضعیت به نور هم خراب شي. د دې شبکې غړي نن په کابل کې په یو ناسته کې پر حکومت ټینګار وکړ چې د هلمند ولایت د پوځیانو حقونو او پوځي تجهیزاتو ته جدي پام وکړي. د دې شبکې رئیس عنایت الله ناصر په دې اړه وویل
د هلمند محلي اداره د دې پیاوړتیا نه لري چې هلمند کې یو ځواکمنه اداره رامنځته کړي. سیاسي لاسوهنې د دې باعث ګرځي چې محلي اداره انکشاف ونه کړي. هلمندیان دا غواړي سي اداره مسلکي سي او سیاسي لاسوهنې هنې سي اداره ضعیفه وي. دغه باید په ټول جدیت سره مخنیوی وکړي.
خغلی ناصر د همویل د هلمند په ولایت کې باید د قول اردو او امن نظم قطعات زیات شي او د پروان د ترافیکو چارواکي وایي چې د سخت توپان له امله د سالنګ لوی لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. دغه ولایت د ترافیکو مدیر مهراب الدین پروانی ازادي رادیو ته وویل چې له تیرې شپې راهیسې د سالنګ د لوی لارې په اوږدو کې سخت بادونه پیل شوي او تر څو چې د احتمالي خطرونو د شتون ویره موجوده وي یا د لارې به تړلې پاتې وي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د ترکیه د استانبول شهر په دوهم تر ټولو لوی هوایي ډګر کې چاودنې یو کس وژلی او یو بل پکې ټپي شوی دی. دا پیښه نن سهار سوې او چارواکي په دې اړه څېړنه کوي چې آیا د بمی چاودنه وه که څنګه. چاودنه داسې مال سوې چې په سیمه کې هیڅ مسافر نه و او مرګ ژوبله د هغې سیمې د پاکولو پر مهال خدماتي پرسونل ته وښتېده. تر پیښې وروسته پولیسو هوایي ډګر ته د ننوتلو پر لارو امنیتي تدابیر سخت کړي دي. په ترکیه کې تر ډېره د کورد یاغیانو کینړخو او اسلام پالو توندلارو لخوا بمی بریدونه سوي دي. د ترکیې د حکومت او د کردستان د کارګرګون پی کی کی ترمنس د درې لسیز وژدې جګړه ورسته لا غزور اخیسته چې په جولای میاشت کې د دوی ترمنس اوربند مات شو. یو لوړپوړی عراقي پوځي چارواکي وړاندوینه کړې چې د اسلامي دولت ډله به په څو ورځو کې د عراق له رمادي ښار څخه وباسي. یو عراقي تلویزیون نن د هغې وه د پوځ لوی درستیز جنرال عثمان الغنیمي له قبله ویلي چې وایي په راتلونکو څو ورځو کې به د رمادي د ازادۍ د بشپړولو په اړه ښه خبرونه اعلان سي. د عراق پوځي ځواکونو د رمادي په مرکز کې د هغې وروستۍ سیمې په لور پرمختګ پیل کړی چې د یاغیانو په لاس کې ده. رمادي ښار چې تر ډېره سني میشته سیمه ده، د مې په میاشت کې د اسلامي دولت ډلې لخوا ونیول سوه. که چیرې دغه ښار بېرته له یاغیانو ونیول ولسی، نو دا به د تکرت وروسته دوهم لوی ښار و چې پیراغ کې د اسلامي دولت ډلې له لاسه وځي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د دیموکرات ګوند لخوا کاندید هیلری کلینټن د جمهوری غوښتونکي کاندید ډونالد ترامپ د هغو څرګندونو په اړه چې وایي مسلمانان باید امریکا ته له ننوتلو منع سي، وایي چې دا کار به جدي عواقب ولري. دا وایي د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه خلک د امریکا انتخابات څاري او د دې په خبره د نورو هیوادونو په رسنیو کې د ترامپ د خبرې له ژباړې څخه دا انګېرنه کېږي چې امریکا ګواکې د اسلام او مسلمانانو پر خلاف ده. هیلری کلینټن پرون په آیوا ایالت کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال دا خبره وکړه.
It has consequences. It has real consequences. You know, people around the world pay very close attention.
دا وای دا کار عواقب لري، رښتونه عواقب لري. تاسو پوهیږئ د ټول نړۍ خلک زموږ انتخابات لنیشتو ساري. که تاسو یو عربي تلویزیون وګورئ نو وبوینئ چې عربي ژبې ته د شغل ترامپ پر ژباړل سوی ویډیو څه انتقادونه کوي. ویل کېږي چې هیڅ مسلمان د متحده ایالاتو ته نه ورځي. دا ډول انتقادونه د توندلارو ترمنځ لاس په لاس کېږي. له دې پرته بل هیڅ تعبیر نسی ورته کېدای چې ووایي امریکا د اسلام او مسلمان نانو پرځتا. د شغل ترامپ دغه څرګندونې تر دې وړاندې هم د امریکا د بیلابیلو کړیو لخوا تر انتقاد لاندې راغلي دي، خو ترامپ وایي له دې وړاندې څخه هدف د امریکا د امنیت خوندیتوب دی. د هند صدر اعظم د روسیې د ولسمشر په بلنه نن مسکو ته ځي. د دې دوه ورځني سفر په اړه د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل چې د سوداګرۍ او ساینس او ټکنالوژۍ په برخو کې د همکارۍ موضوع په اجنډا کې شامل ده. د هند صدر اعظم د روسیې تاس خبري اژانس ته تېره ورځ په مرکه کې پوتین ته د یو پیاوړي مشر خطاب وکړ او وویل هند او روسیه هیله مندي چې تر 2025 کال پورې خپل منځي سوداګري 30 میلیارد ډالرو ته ورسوي. د اوکرين حکومت او روسي پلاوه بلتون غوښتونکو د عیسی د میلاد او نوې کال د رخصتیو په مناسبت اوربند وکړ. دا اوربند د تیر شپې لنیمای را پدې خو پایل سو. د اوکرين د حکومت د سولې د خبرو لپاره ویان دی وویل چې دا موافقه د بلاروس په مرکز مینسک کې د سولې د روسي خبرو پر مهال وسوه. دارکا اولیفر په خپل فیسبوک باندې کلیکلی چې موږ پرته له څه شرطه پر اوربند سلاس وو. یوې روسی محکمې د کرملین د یو جلا وطني منتقد میخایل خودورکوفسکی د نیولو حکم ورکړ. د روسي رسنیو د دغه هیواد د تحقیقاتو د کمیټې یو ویاند ولادیمیر مارکین له قبل نن ویلي چې دغه محکمې په نړیواله سطح د خودورکوفسکی د نیولو حکم ورکړی دی. خودورکوفسکی ډیر وخت په لندن کې تیر کړی. نوموړي مخکې تر دې چې په 2013 کال کې د ولسمشر پوتین لخوا بخښنه ورته وسی لس کاله په بند کې تیر کړه. د رواني میاشتې په سال کې پلټونکو خودورکوفسکی تورن کړ چې په 1998 کال کې د سایبریا شاروال په وژنه کې لاس درلود. د روسیې دغه تر ټولو شتمن کس پرده لګول سوی تورونه رد کړی دی. دغه راز پر ولسمشر ولادیمیر پوتین تور لګوي چې د روسیې اساسي قانون یې مات کړی او د هیواد دورانۍ سبب سوی دی. او د ترکمنستان ولسمشر وایي د ګازو د نوي پایپ لاین د بشپړېدو چارې به د اروپایي متحدینو په همکارۍ لا ګړندۍ کړي. قربان قلي بردي محمدوف د خبرې نن د کاسپین بهیرې څنډو ته په بلیک نومي ښارګوټي کې د دغه پایپ لاین د افتتاح په مراسمو کې وکړه. دا وتر دې مالا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اوسم. د افغانستان د څو مهمو ښارونو د هوا حالات بل سبونکه کار څخه ورو
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په بامیان کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه منفي 12 ټیټه منفي 19. په هرات کې اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 1 ټیټه منفي 12. بدخشان اسمان باراني، د تودوخې لوړ درجه 0 ټیټه منفي 8. جلال آباد اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 1 ټیټه منفي 8. په کابل کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 12 ټیټه منفي 3. او په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 12 ټیټه 0.
د ازادي رادیو خبری ساعت اوري. امنیتی ادارو په هلمند کې سخت جګړه تایید کړې، خو ټینګار کوي چې وضعیت په کنټرول کې دی. په کابل کې د ځوانانو د ملاتړ یوې ادارې د هلمند په امنیتي ارګانونو کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه.
باید د هلمند په امنیتي سکتور کې تغیرات راسي، هغه خلک سي په کمکاري متهم دي، هغه باید محکمه ته راکش کړل شي.
د هلمند مدني ټولنې رئیس مو د هلمند جګړې پر بشري زیانونو ژغولې.
زه فکر کوم چې د هلمند په راوروستۍ جګړه کې چې څومره هلمند کې ولسي ناورین رامنځته شوی دی دا ساری نه لري.
راپورونه وایي چې وسلوالو د فراه ګلستان ولسوالۍ نیولې ده. افغانستان او زیمبابوې د کرکټ 15 ورځنۍ او 2 شل اوره مسابقې کوي.
اوس د افغانستان په قربتوب سره زیمبابوې چې د راتلونکي جمعې پر ورځ زیمبابوې د افغانستان د کرکټ لوبې لوبډله سره خپله لومړۍ نړیواله ورځنۍ لوبه پیل کړي.
په دې خبري ساعت کې تر 15 بجو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه دا منی چې په هلمند کې سخته جګړه روانه ده، خو ټینګار کوي چې وضعیت په کنټرول کې دی او دښمنان به ماتې خوري. د دفاع وزارت سرپرست محمد معصوم ستانکزی وایي چې د هلمند سنګین ولسوالۍ ته چې له څو ورځو راهیسې هلته سخته جګړه روانه ده، ګڼ شمېر ځواکونه او امکانات استولي دي. بلخوا د کورنیو چارو وزیر نورالحق علمي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه په ټوله همغږۍ سره د دولت د وسله والو مخالفانو په وړاندې چې بهرنیان هم پکې شامل دي مبارزه کوي. تفصیل د نسیم شفا په راپور کې.
افغان امنیتی چارواکي تاییدوي چې افغان ځواکونه په هلمند کې سخته جګړه پر مخ وړي، خو وایي چې اضافي ځواکونه او لازم تجهیزات د ولایت ته استول شوي دي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانکزی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د کورنۍ او چارو له وزیر سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل یوازې باغران ولسوالۍ او بارامچا سیمه چې له مخکې نه له وسلوالو مخالفانو سره ده، نور د هلمند یو سیمه هم طالبانو نه ده نیولې. ښاغلی ستانکزی وایي چې تیره شپه هم په سنګین، خانشین او ګرشک ولسوالیو او ځینو نورو سیمو کې سخته جګړه شوې، خو دی ټینګار کوي چې په دې سیمو کې ځانګړو افغان ځواکونو د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي.
د بارامچا کې ولسوالی نیس ولې یک ساحه از هلمند ساحه سرحدي هستند.
بارامچا چې د هلمند یو سرحدي سیمه ده او بغران ولسوالی چې مخکې نه د طالبانو په لاس کې ده، نور د دې ولایت هیڅ یو ولسوالی هم طالبانو نه دني ولي خو ستونزې ډېر شته. تاسو یو ځل مهرباني وکړئ او سنگین ته ولاړ شئ او وګورئ چې هلته په جنگ کې څوک دي، پلشکرګا کې څوک دي. لولوی درسې څخه نیولې د دفاع وزارت تر مرستیاله، د لوی درسې دارکان مرستیال، د قولو اردو قومندان یو پراتیفي ډله او د پولیسو عمومي قومندان ټول هلته دي.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي چې د وسلوالو طالبانو ترڅنګ بهرني جنگیالي هم په هلمند ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړه کې برخه لري. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په هلمند ولایت کې په تیره په سنگین ولسوالۍ کې په وروستیو ورځو کې جګړه سخته شوې او د دې ولایت یو شمېر سیمه ییزو چارواکو سرګند کړي چې که د دې ولایت وضعیت ته ژر رسیدګي ونه شي، نو هلمند به هم د کندوز ښار له برخلیک سره مخامخ شي. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په مارجی، سنگین، خانشین او نوزاد ولسوالیو او د غراز د لشکرګاه په څلرمه حوزه کې جنگ روان دی او د وضعیت د کنټرول لپاره باید چټک اقدام وشي. په عین حال کې د کورنۍ او چارو وزیر نورالحق علومي وایي چې په هلمند کې د وسلوالو مخالفانو ترڅنګ د مخدره موادو قاچاق کوونکي هم فعالیت لري او له ایران او پاکستان سره د دې ولایت ګډ سرحد په هلمند کې وضعیت نور هم خراب کړی دی. خو ښاغلی علومي ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه په پوره هماهنګۍ سره په هلمند ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد جنګیږي او ډاډ ورکوي چې طالبان به په دې ولایت کې وځپل شي.
در تمامی موارد که چی پولیس چی اردو چی امنیت همگی
په ټولو مواردو کې اردو، پولیس او ملي امنیت په همغږۍ سره کار کوي. یوازې یونیفرم هغوی نشي بیلولی، هغوی ګډه دنده لري چې د امنیت ټینګښت دی. داسې ځای نشته چې هلته د اردو ترڅنګ پولیس نه وي. داسې ځای نشته چې هلته د اردو ترڅنګ پولیس نه وي او د پولیسو ترڅنګ اردو. اوس هم دلته په ګډه کار پر مخ روان دی.
ښاغلی علومي وایي وسلوالو طالبانو سکال ډیره هڅه وکړه ترڅو په افغانستان کې دننه ځان تمرکزونه جوړ کړي، خو د ده په خبره هغوی ونه توانیدل او د دې هیواد په جنوب کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره د حکومت لخوا ډیره آمادګي نیول شوې. د غراز د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست محمد معصوم ستانکزی وایي چې د هلمند د جنگ په اړه منفی تبلیغات هم روان دي او د ده په خبره باید له هر ممکنې لارې د دې تبلیغاتو مخه ونیول شي. د ټینګار کوي چې په افغانستان کې باید د جنگ په بڼه کې بدلون راشي او خلک او ټول دولتي ارګانونه باید له امنیتي ځواکونو څخه پراخ ملاتړ وکړي.
مامور دل چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه دا منی چې په هلمند کې سختې جګړې سوي خو دوی ټینګار کوي چې وضعیت په کنټرول کې دی. تر اوسه د هلمند په جګړه کې د اوښتې مرګ ژوبل لپاره دقیق معلومات نه دي ورکول سوي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی له لشکرګاه سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی نور معلومات بل د څه خبرو. دایی صاحب، څه دي وروستي جزئیات په دې ولایت کې؟ جنگ له شمالي ولسوالیو څخه جنوبي ولسوالیو او حتی مرکز ته نږدې سوی دی. که د جګړې په اړه وروستي جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
سلام جانم، ما چې کله د عمر ځواک سره خبرې وکړې هغه وویل چې اوس هم وضعیت په خپل حال پاتې دی. په اوو پنځو ولسوالیو کې چې سنګین، واشیر، خانشین، مرجا او ګرشک ولسوالۍ دي، اوس هم جنګ دوام لري. ده وویل چې دواړه غار تلپاتې مه اوسېدي، مګر د تلپاتې دقیق شمېره ونه ویل. او همدا اوس د تا سره خبرې کوم. په سنګین کې سخته جګړه روانه ده. هغه جګړه چې د یوې نیمې اونۍ راهیسې د دې ولسوالۍ د مرکز، یعنې د ولسوالۍ امنیت ملي پر مدیریت او د ولسوالۍ پر مدیریت روانه ده، اوس هم دوام لري. خو دولتي چارواکي وایي چې د ولسوالۍ ته افغان کمانډو ځواکونه رسېدلي دي او دوی عملیات پیل کړي دي. تر اوسه پورې دغه عملیاتو د دقیقو نتایجو په اړه حکومتي چارواکو خبریالانو ته او رسنیو ته معلومات نه دي ورکړي.
تازه دمه ځواکونه رښتیا هم دغه ولایت رسیدلی دي، لکه څنګه چې په کابل کې نن چارواکو یادونه وکړه چې زیات شمیر نوي پوځیان سیمې ته رسیدلی دي. رسیدلی دي دغه کسان دې ولایت ته؟
سوازی د چارواکو د خلیمو خبر سوي یو، لکه مخکې چې مدرسنی سوار دل چې د برتانیا پوځرات هم د یو شمیر برتانیي سرتیرو د رسیدو او په عین حال کې افغان ځواکونو د مشاورې او د هوایي ځواک برخ کې د مشورې په برخ کې د دوی رول بیان کړی و، مګر دقیقا سړی نه پوهېږي. او دقیقا موږ ځکه معلومات نه لرو چې په ولسوالیو کې تر ډېر پورې تر مرکز وروسته ټلیفوني شبکې کار نه کوي او خلک هم د سړي سره نهشي کولی چې مستقیما په اړیکه کې شي.
دغه وسلوال دقیقا څوک دی چې د دولتي قواو په وړاندې جنګیږي او ورځ په ورځ دوی ته وسلې او مهمات رسول کېږي؟ هلته قومي مشران او امنیتي سرچینې څه وایي چې دوی څوک دي؟
د هلمند امنیت قمندان سره په روانه اونۍ کې یو ځل په یو مطبوعاتي کنفرانس کې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې دا ځل وسلوالو ته د پاکستان استخباراتي شبکو او په خاص ډول اکستان چې دي د بهارته میلوي ډېرې زیاتې پیسې ورکړي دي. او هغه وسلوال چې په هلمند کې جنګ کوي هغوی په ډېرو مجهزو وسلو، حتی په لیزرو وسلو باندې سنبال دي او د افغان ځواکونو په ضد باندې جګړه کوي او دوی کوشش کوي. قمندان وویل چې دوی کوشش کوي چې په هلمند کې دغه جنګ د دې ژمي د موسم نه وباسي او د اوړي تر موسم پورې دوام ورکړي او هغه سیمې چې دوی نیولي په هغه کې دوی خپل ځانونه وساتي. البته عبدالرحمن سرجنګ چې د هلمند د نوی امنیت قمندان وي دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ کړي دي.
د ازادي راډیو خبریال الیاس دایو چې د هلمند ولایت پر وضعیت را سره خبرې کولې. په دې ولایت کې جنگ شدید سوی خو تر اوسه پورې د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه دي ورکول سوي. د څو اوریدونکو نظرونه به واورو.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو
زم مرکزی حکومت نه جدا هیله کوم چې په هلمند کې هوایی عملیات ته ډیر شدید ضرورت ده. مکانی عملیات په هلمند کې هیڅ نتیجه نه ورکوي. په اوسط ډول په هلمند کې 50 نفر سربازانو ته مرګ ژوبل اوړي هر ورځ. دا معلومات ازدې نزلی، کجکی، سنگین، خانشین، لوایسه او د هلمند مرکز میوند کې اردو د رښتون نه ترلاسه کوم. په دې نه کې هلمند کې هوایي عملیات ډېر شدید ضرورت مخې ته ښکاره. د هلمند د لشکرګاه ولایت سره شاروالۍ ستاسو په لین کې یم. موږ په مالی پولیس کې ځانونه ثبت کړي دي. زموږ سبتیانې په شاروالۍ کې پرتې دي. موږ ته دې دا کارکوونکي یا خو زموږ سبتیانې راکړي یا دې موږ ته سلاوې راکړي. موږ یوه میاشت کېږي انتظار مستلی دی. وسلام.
زه سمي الله د کندهار ولایت سره په تماس کې یم. زما د لوړپوري چارواکو څخه دا غوښتنه چې د هلمند امنیت جدي به جدي پاملرنه وکړي. که چیرې د هلمند امنیتي وضعیت تر دغه خراب شي نو کېدای شي چې د کندهار امنیتي وضعیت هم تر دغه ډېر خراب شي.
زمين له کندهار څخه زما د افغانستان د دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت ته پیغام چې د هلمند اوضاع جدي ونیسي. که نه نو دا به ډېر وخت فرقزه یو ته جوړ کړي. نو اوس سر دا وخت دی او زه څنګه دې پلان جوړ او عملي.
د افغانستان د ځوانانو د همغږي او پیاوړتیا شبکه وایي که په هلمند ولایت کې امنیتي ځواکونه زیات نه سي او په سیمه ییزه اداره کې سیاسي لاسوهنې جاري وي، د دغه ولایت وضعیت به نور هم خراب سي. د دې شبکې غړو نن په کابل کې په یو غونډه کې پر حکومت تاکید وکړ چې د هلمند ولایت د پوځیانو حقونو او پوځي تجهیزاتو ته پام جدي کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په داسې حال کې چې په هلمند ولایت کې د امنیتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده، د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا شبکه وایي چې د دې لامل د سیمې اداري کمزوري او په ملکي او پوځي ادارو کې سیاسي لاسوهنه ده. د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا د شبکې غړو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې پر حکومت غږ وکړ چې د یاد ولایت په ملکي او پوځي تشکیلاتو کې د اصلاحات راولي. د دې شبکې رئیس عنایت الله ناصر وویل:
د هلمند محلي اداره د دې پیاوړتیا نه لري چې هلمند کې یوه ځواکمنه اداره رامنځته کړي. سیاسي لاسوهنې د دې باعث ګرځي چې محلي اداره انکشاف ونه کړي. هلمندیان دا غواړي سي اداره مسلکي سي او سیاسي لاسوهنې هنه سي. اداره ضعیفه وي، د هغو باید په ټول جدیت سره مخنیوی وکړي. د هلمند امنیتي سکتور پراخو اصلاحاتو ته اړتیا لري. باید د هلمند په امنیتي سکتور کې تغیرات راسي. هغه خلک سي په کمکاري متهم دي، هغه باید محکمې ته راکش کړل سي.
خاغلی ناصر دا هم وویل چې د هلمند په ولایت کې باید د قول اردو او عامه نظم قطعات زیات شي. د پر حکومت تاکید وکړ چې ډیر ژر د هلمند ولایت د روانو حالاتو ارزونې ته یو پلاوی وګماري چې په سیمه کې روانې ملکي او پوځي ستونزې په ګوته او د حل لپاره دولت ته وړاندیزونه وکړي. ویناوال وویل: د هلمند جګړه پردی او تپل شوی جګړه ده، خو هلمندیان حاضر دي چې د حکومت په رغنده همکارۍ د مخالفینو مخه ونیسي. په جوړه ناسته کې د هلمند د ولایتي شورا رئیس کریم الله اتل وویل: په سیمه کې سلور ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې دي او جګړه په تیزۍ سره د ولایت مرکز لښکرګاه ته نږدې کیږي. د له حکومت وغوښتل چې د مخالفینو پر وړاندې دي له پوره جدیت څخه کار واخلي. خاغلی اتل دا هم وویل چې د هلمند جګړې په لسګونو زره کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه کړې او اړوندو ارګانونو ته پکار ده چې د ستونزې حل ته عملي اقدامات وکړي. د جوړې ناستې په پای کې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو چې پکې د سیمې د ملي اردو او پولیسو په اکمالاتو او د دې ځواکونو د نیمګړتیاو په پوره کولو تاکید شوی و. په ورته وخت کې د دفاع سرپرست وزیر محسوم ستانکزي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل چې د هلمند ولایت ته نوي ځواکونه لیږلي چې د سیمې ناامني کنټرول کړي.
زه نه وایم چې ستونزې نشته، په دې اړه ډېرې آوازې پورته شوې، خو دا جنګ دی، پرمختګ او په شاتګ پکې شته. دا ستونزه په دې معنا نه ده چې خدای مکړه په هلمند کې به داسې یو بدلون راولي او خلکو ته به تشویش پیدا کړي. په هلمند کې به داسې ستونزه رامنځته نه شي چې له کنټروله دې وتلې وي.
د هلمند ولایت له سبان د لسو کلونو راهیسې د هېواد یو له ناامنو سیمو څخه دی. په دې موده کې کله کله د دې ولایت ځینې ولسوالۍ د حکومت او کله د مخالفینو لاس ته ورغلي دي. خو دا یوازې هلمند نه دی چې مخالفینو پکې جګړو ته زور ورکړی او یو شمېر سیمې نیولي، بلکې په خاطر دې په شمالي ولایتونو کې د ناامنیو په نتیجه کې د کندوز مرکز شاوخوا دوه اونۍ د مخالفینو په ولکه کې وو. خلک وایي که حکومت د هلمند ژغورنې ته اقدامات ونه کړي، د کندز له برخلیک سره به مخ شي. خو افغان چارواکي د هلمند په ولایت کې د مخالفینو د مخنیوي ډاډ ورکوي.
بلخوا یو شمېر مدني ټولنې وایي په هلمند کې روانې جګړې تر ډېره ولسي خلک زیانمن کړي او دغه جګړه د هرې ورځې په تېرېدو سره شدت مومي. د هلمند مدني ټولنه وایي چې د دې جګړې له کبله په لسګونو کورنۍ بې ځایه سوي، خو له دغو کسانو سره مرستې نه دي سوي. د دې ټولنې له رئیس سردار محمد همدرد څخه مې شېبه مخکې پوښتنه وکړه چې د دې ولایت په شمالي او جنوبي ولسوالیو کې روانې جګړې څه بشري زیانونه اړولي.
په هلمند جګړه د نن څخه شاوخوا یو نیم کال مخکې چې لومړی په سنګین کې پیل شوله، د سنګین جګړه هغه وخت کې هم موږ همدا ویل چې دولت باید په سنګین کې دغه جګړه مهار کړي او که چېرې دغه جګړې مخ ونه نیول شي دا به د هلمند نورو شمالي ولسوالیو ته وغځېږي. همدغسې وشوله چې بیا وروسته نوزاد او دې څخه وروسته موساکله او نورې شمالي ولسوالۍ موږ په بشپړه توګه له لاسه ورکړې، سکوت ولې او دا جګړه وروسته بیا د هلمند جنوبي ولسوالیو ته اوږدا شوله. د جنوبي ولسوالیو کې مرجع او د دې تر څنګ خانشین چې په دا وروستیو کې دغه دوې ولسوالۍ سکوت ولې او بیا د ښار څلورمه اوزه چې بابا جي دی ښار ته ډېر نږدې څېرمه سیمه ده، دغه سیمه کې جګړه پیل شوه. دغه جګړه ډېر اوږده جګړه شوله او لا هم هغه دی سوال ورځ تر بلې ورځې سیمې نورې هم نیسي. او دولت اوس پورې نه دی توانېدلی چې دغه جګړه مهار کړي او د ولس سره ډېر زیات تشویشونه ورسره دي.
اوس جنگ په کوم ځای کې په ډېر شدید ډول روان دی؟
فعلاً لکه څنګه چې دا تېر ورځ د سنګین د ولسوالۍ د سقوط خبره کېدله، دا اوس په سنګین کې ډېر خطرناکه جګړه روانه ده. او د دې تر څنګ په خانشین کې او مرجع کې په دغو درو ولسوالیو کې، او دې تر څنګ هلمند کې دا وخت کې دولس د جنگ جبهې شته په بېلابېلې سیمو کې. هغه په ورځینو ولسوالۍ کې جګړه روانه وي، او د دې تر څنګ په ځینو نورو سیمو کې هم دغه جګړه روانه ده. یعنې سر ته سر کې وایي په ټول هلمند کې دا اوس دا د هلمند جګړه دومره پراخه شوې ده چې ټول هلمند یوازې تر مرکز لشکرګاه څخه علاوه د هلمند دوی ولسوالۍ چې ناواو ګرم سیل دي، نور ټول هلمند کې دا وخت جګړه روانه.
بل تاسو دغه پیشنهادات چې مخکې یادونه وکړه چې تاسو یو نیم کال مخکې لا د سنگین ولسوالۍ د جګړې په اړه ځینې پیشنهادونه درلودل، دغه پیشنهادونه وړاندیزونه مالته له ولایتي ادارې سره شریک کړي دي، هغوی په دغه څه وویل؟
دغه ستونزې چې هم د ولایتي ادارې سره دغه تشویشونه او دغه جګړې په اړه باندې، او د چارواکو هغه مسولین چې بي کفایته دي، دا ستونزې د مرکزي حکومت سره هم شریکې کړي دي. متاسفانه تر اوسه پورې په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی شوی. په دا وروستیو کې چې د هلمند په نظامي رهبرۍ کې تغییر راغلی، هغه هم مؤثر تغییر نه دی. نه ولایتي ادارې په دې خبرو ته غوږ نیولې دي، او نه هم مرکزي حکومت هلمند ته توجه کړې ده. بلوی هم د جګړې دلته بېلابېل اړخونه لري. که څه هم جګړه په ټول افغانستان کې موجوده ده، نو هلمند کې وروستۍ ستونزه همدا وه چې د اداري فساد خبره ډېره وه په هلمند کې، او د دولت او د ولس لویه فاصله رامنځته شوې وه. او د دې تر څنګ موږ همدا ویلي چې زموږ ځینې مسولین، حتی زموږ د پارلمان وکیلان صاحبان د هلمند په مقرریو کې ناوړه مداخله کوي. یعنې دغه ټول اړخونه موږ هم مرکزي حکومت وړاندې کړي دي، او هم په رسنیو لارې کې له لارې ویلي دي. دا ټول مسایل چې هلمند کې د هلمند
په دغه سیمو کې چې اوس هم جګړه روانه ده، له شمال څخه نیولې تر مرکز او جنوب پورې، پر عامو خلکو یې څه تاثیر کړی دی؟ څومره کسان د دې جګړو د لاسه بې ځایه سوي دي؟ آیا بې ځایه سو کسانو سره مرستې سوي دي؟
مخکې ما درته وویل چې د دې ټولو قرباني چې دي هغه ولسونه دي، عام خلک دي. عام خلک په باباجي مرجې او دغو سیمو څخه خو ډېری کورنۍ مرکز لشکرګاه ته راکډه شولې، او ځینې د نورو شمالي ولسوالۍ نورو سیمو ته تللي دي. خلک بیا ځای سوي دي، خپل کورونه یې پرېښي دي، کاروبار ځینې پاتې دی. ډېری داسې کورنۍ چې هغوی کښت او کرونده څخه د خپلې کروندې پاتې دي، دا اوس خپلو کورونو ته نشي تللی. خلک د خستو کیسو سره مخامخ دي. هلمند کې چې جګړه پیل شوې ده، دغه وخت څخه تر اوسه پورې نه مرستندوی ادارو او نه ادارې په خپله دولتي ادارې په دې برخه کې د ځان بې ځای سو کورنۍ سره مرسته هم نه ده کړې. دا اوس دغسې حالت کې ژوند کوي، ډېری کورنۍ هغوی سرپناه نه لري. دا هغه څه دي چې د دغې ټولې جګړې قرباني ولسي خلک دي، او هم دغه جګړه کې قرباني شوي دي. د کورنۍ عذاب یې له لاسه ورکړي دي. ډېر ارقام داسې لرو چې هلته په دغه جګړه کې کورنۍ ماشومان ښځې او دغه دغې جګړې قرباني شوي دي. یعنې زه فکر کوم چې د هلمند په دا وروستۍ جګړه کې چې څونه هلمند کې ولسي ناورین رامنځته شوی دي، دا ساری نه لري.
بلې همدر صاحب، یو شمېر مدني ټولنو په کابل کې په یوه غونډه کې د هلمند ستونزې د حل لپاره د ځواک د زیاتېدو غوښتنه کړې ده، چې په دغه ولایت کې اوسنی ځواک کافي نه دی، باید چې د دوی شمېر زیات شي. تاسو د حل لاره څه ګڼئ؟ یوازې د ځواک کمول نه، امنیت زیاته کړي که نور علتونه هم لري؟
زه فکر کوم چې یوازې په امنیتي ځواکونو په استولو باندې دغه مسله نه حلېږي. او یا ځواکونه اوس هم هلمند کې شاوخوا هغه ارقام چې زموږ امنیتي ځواکونه شوي، شاوخوا شپږ ډېر زره امنیتي ځواکونه په هلمند کې شتون لري. او هغه ډېر داسې ویل کېږي چې دا اکثره خیالي دي لیستونه. یعنې دوی هغه کوم ارقام چې شوي په اردو کې یا په پولیس کې هغه پوره نه دي په خپل دغه کې، او د هغوی معاش او د هغوی اشیا اخیستل کېږي. یعنې زه وایم که چېرې دلته یو شفافیت رامنځته نه شي، او دلته اصلاحات را نشي، او دلته په ملکی او نظامي دواړو برخو کې دغه پرتی ستونزې چې دي دغه ته د حل لاره پیدا نشي، او یوازې په امنیتي نظامیانو په استولو باندې دغه ستونزه نه حلېږي. بنیادي تغییر باید رامنځته شي، اصلاحات رامنځته شي، او مکافات او مجازات رامنځته شي، تر څو د هلمند په اداره کې تغییر راشي.
بله همدرد صاحب، تاسو د یو غیر دولتي ارګان په صفت څه غوښتنه لرئ د جنګ د شکیل غواړو څخه؟
موږ خو مخکې هم ویلي دي، اوس بیا هم دا وایو، هلمند ډېر په بد حالات کې دی او هلمند د یو لوی ناورین سره مخامخ دی او هلمند ته که توجه ونه شي زه فکر کوم چې د دې مسؤلیت به بیا دا به بیا ډېره ستونزمنه وي چې هلمند بیا عادي حالت ته راوګرځي او د دې مسؤلیت به د دغو مسؤلینو په غاړه وي. هلمند د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په دې هېواد کې لسمه حیشه حصه تشکیلې په مساحت له نګاه څخه یعنی د هلمند نامنی د سیمې نامنی ده او د ټول افغانستان نامنی ده او دا هغه ولایت دی چې د پاکستان سره پراخه پوله لري او که وسلوال دلته دا سیمې ونیسي هغه یې په یو لوی قوت باندې بدلېږي. بیا زه فکر نه کوم چې دغه ولایت کې دې بیا زمینه د دې برابر شي. وسله هم کېدلی شي که مرکزي حکومت توجه وکړي اصلاحات رامنځته کړي او دغه سیمې چې د لاسه وتلي دي دپاره تدابیر ونیسي. په دغه صورت کې کېدلی شي کنه دغه اوس وسلوال د دغه ولسي قوت څخه استفاده کوي او بیا ډېره مشکله ده چې دولت کې وتوانېږي چې دغه جګړه دې مهار کړي.
د هلمند د مدني ټولنې رئیس سردار محمد همدرد و چې په دې ولایت کې د روانې جګړې له کبله پر اوښتو بشري زیانونو راسره خبرې کولې. 4:30 بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له فریبا ظاهر ناوري.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست هلمند امنیت د جدي اندېښنې وړ نه بولي او وایي وضعیت کنټرولېدای شي. بلخوا دفاع وزارت له خلکو او دینی عالمانو غواړي چې د داعش ډلې په وړاندې سره یو سي. دوی دا یو بهرنۍ پدیده بولي چې باید افغانانې د تبلیغاتو ښکار نه سي. د پروان د ترافیکو چارواکي وایي چې د سخت طوفان له امله د سالنګ لوی لار د ترافیکو پر مخ تړل سوې ده. د عراق د پلازمېنې بغداد شمال ته په یوه ښار کې په دوو موټر بم چاودنو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل سوي او 13 نور ټپیان دي. بلخوا د ترکیه د استنبول ښار په دوهم تر ټولو لوی هوایي ډګر کې چاودنې یو کس وژلی او یو بل پکښې ټپي سوی دی. د چاودنې علت تر اوسه معلوم نه دی. د امریکا د ولسمشري لپاره د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د جمهوری غوښتونکي کاندید ډونالد ټرمپ د غو څرګندونو په اړه چې ګواکې مسلمانان باید امریکا ته له ننوتلو منع سي وایي دا کار به جدي عواقب ولري. د اوکراین حکومت او روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو د عیسی د میلاد او نوي کال د رخصتۍ په مناسبت اور بند ورکړ او یوې روسي محکمې د کرملین د یو جلا وطني منتقد میخال خودورکوفسکي د نیولو حکم ورکړ.
او سم سببون کاکړ سپورټي خبرونه لولي.
د سلام پړان کول سره د هیواد مهم سپورټي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په هندستان هیواد کې د بنگلاديش له ملي ټیم سره سیالي وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسول سید علي کاظمي ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالي به سبا شپه د افغانستان پر وخت شپږ دیش دقیقې پیل شي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په قطر کې د لسو ورځو تمرینونو وروسته هندستان هیواد ته ولاړ څو په دغه سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې له اقتصادي اړخه په ځان د بسیا کې دوله پاره هلې ځلې ډېرې کړي او په دې لړ کې به له زیمبابوې سره سیالي مهم رول ولري. د کرکټ بورډ مرستیال عزالله فضلي ازادي راډیو ویل چې د زیمبابوې سره د 15 ورځنیو او دوه شل اوریزو سیالیو څخه په اټکلي ډول د افغانستان کرکټ بورډ ته د نورو ګټو تر څنګ تر $400,000 اقتصادي ګټه هم ورسیږي.
په مجموع کې دا سیریز مرته دومره ارزښت لري د اقتصادي بغل سره موږ د نړیوال کرکټ په څنګ کې من کدا دومره یو غټ عیشت لري. یعنی من په دې وټوانی درو چې هم د اقتصادي لحاظ هم د لوب د لحاظ د دغه یو انټرنیشنل ټیم قربتوب کولای شو.
هغه وایي چې په دې لړ کې افغان کرکټ بورډ د یو شمیر نړیوالو مالی ملاتړ کوونکو مرسته هم حاصله کړې ده. دا لومړی نړیوالی لوبي دی چې د افغانستان په قربتوب په متحده عربی امارات کې ترسره کیږي او ټول امتیازات یې افغانستان ترلاسه کوي. د انجونو د فوټبال د سیالیو په لړ کې نن د آریا او عدالت ټیمونه خپل کې سیالي کوي. د افغانستان د انجونو د فوټبال فدراسیون مسؤله زهره مهری ازادي راډیو ویل چې دغه سیالي د کابل شهر د کلپونو ترمنځ په هفته کې درې واره ترسره کیږي. هغه مهری ویل چې دغه سیالیو هدف د انجونو حسول د دې لوب لپاره دی. د خبرونو پای
تصید ازادي راډیو خبری ساعت اوري. په دې خبري سات کې وړاندې دا راپورونه اوریدل سي. راپورونه وایي چې وسلوالو کسانو د فرا ولایت ګلستان ولسوالي نیولې ده. افغانستان او زیمبابوې د کرکټ 15 ورځنۍ او دوه شل اوره مسابقه کوي.
اوس افغانستان په قربتوب سره او زیمبابوې چې د راتلونکي جمعې پر ورځ زیمبابوې د افغانستان د کرکټ لوبې سره خپله لومړۍ نړیواله ورځنۍ جوړه پیل کړي.
په بل راپور کې اوري چې د افغانستان د ځوانانو ملي ټولنې مسؤلین وایي ځینې وسلوالې ډلې د اسلام د دفاع په نوم د اسلام د بدنامولو هڅې کوي. اوس هم ستاسو ځینې سیمې سونه چې ډیری د هلمند ولایت پر وضعیت دي. د عبدالجمیل په نامه اوریدونکي له هلمند څخه په خپل پیغام کې لیکلي په ټول هلمند کې جنگ دی، هر ورځ په لسګونه عام خلک شهیدانیږي او مرکزی دولت هیڅ پاملرنه نه ورته کوي. زابلی په نامه اوریدونکي له زابل څخه لیکلي د هلمند جنگ د پاکستان جنگ دی، ژوندۍ دی د افغانستان ملی اردو او پولیس. حمید الله وطنوال له ورزګان ولایت څخه لیکلي د افغان وسلوالو څخه هیله کوي چې له جنگ څخه لاس واخلي او د سولې لار خپل کړي. د خلکو حوصله ختمه ده. محمد جان له خوست ولایت څخه لیکلي زه د خپل ولسمشر او اجرایی رئیس څخه غواړم چې په هلمند کې د خپل سربازانو احوال ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه چې دوی له مرګ سره مخامخ دي. سمیع الله بارکزیلی کلی تر سوچ د لشکرګاه شهر څلرمه حوزه له وسلوالو کسانو څخه پاکه نسی، نو جګړه به دغسې روانه وي، ځکه چې جنگ له همدغې سیمې څخه پیل شوی دی. بل اوریدونکي لیکلي د هلمند ته باید یو ګمرل سوی هیئت راوستول سي تر څو د دې ولایت وضعیت له نږدې څخه وګوري. او عبدالمجید له خوست څخه لیکلي ځکه هغه سوځي چې اور باندې بلیږي، افغان مشران نور باید پر خپلو سرتیرو زړه وسوځي او چټک تجهیز ته یې پام وکړي. د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ مرکز افغان ځواکونو بلې سیمې ته انتقال کړی دی. دا چې ولې د احمد شاه فطرت راپور به سره واورو.
د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د مرکز ودانۍ تېر ورځ د دولت وسلوالو مخالفانو نیولې ده. د فراه والي محمد آصف ننګ دا مني چې دغه ولسوالۍ ودانۍ چې په کلی کونه سیمه کې و پریشي، خو وایي چې دوی د ولسوالۍ مرکز بدل کړی دی. د والي په خبره مخکنی ځای په یو غرنۍ سیمه کې و چې تګ راتګ ورته ستونزمن و، خو اوسنی ځای داسې ټاکلی چې د خلکو لاسرسی هم ورته ډېر دی.
باید ولسوالۍ یو معاصره جای ته لاړه شي، مګر خبر شو چې دغه خلک کوشش لاندې راولو، هلته مو ولسوالۍ اوس راوسته چې دا ریاست کړی دی. موږ ته مهم دا ده چې د دې خلکو د غوښتنې مطابق باید دوی ته د خدماتو بنګاه جوړه کړو چې هغه ولسوالۍ ده. نو دا منطقه هم مګر چې سره ډېره لرې نه ده، ډېر کم فاصله کې له پخواني موقعیت نه ده، اما خواله دا ده چې دلته زمونږ ملکیتونه دي.
له بلې خوا وسلوالو طالبانو دغه ولسوالۍ د مرکز نیول تایید کړی دی. په همدې حال کې د ګلستان ولسوالۍ اوسیدونکي هم وایي چې دغه ولسوالۍ ډېره برخه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده.
خبره په دې کې ده چې دغه خلک هلته لار په دې باندې ده چې طالب هلته مسلط دی، قوت یې شته په منطقو کې، او دغه منطقې د طالب تر تسلط لاندې منطقې دي. نو څوک نه پرېږدي چې ولاړ شي، یا یو غذایي مواد وسي، او یا یو داسې جنس انتقال کړي چې هغه د خلکو په استفاده تمام شي.
د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ له کابو یو کال رئیس د وسلوالو طالبانو په معاصره کې ده چې اوس یې مرکز هم دولت بدل کړی دی. دغه ولسوالۍ د هلمند ولایت سره هم ګډه پول لري، او دغه ځای د نامنۍ څخه هم اغېزمنه ده.
د افغانستان د ځوانانو د ملي ټولنې مسؤلین وایي ځینې وسلوالې ډلې د اسلام د دفاع په نوم د اسلام د بدنامولو هڅې کوي. د دې ټولنې مشر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د میلاد په مناسبت د جوړ شوو مراسمو پر مهال وویل چې اسلام د سولې او امن دین دی، او هغه کسان چې په دې نوم تاوتریخوالی کوي باید مخه یې ونیول سي. تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې.
د افغانستان د ځوانانو د ملي ټولنې مسؤلین وایي چې اوس مهال یو شمیر ډلې د اسلام د دفاع په نوم د اسلام د بدنامولو هڅې کوي، چې افغانستان هم تر بل هر وخت د دغه افراطي ډلو له ګواښ سره مخامخ دی. د دغې ټولنې مشر سید عبدالله هاشمی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد مراسم پر مهال وویل په داسې حال کې چې اسلام د سولې او امن دین دی، خو یو شمیر وسلوالې ډلې په لوی لاس د بدنامولو هڅې کوي. ښاغلی هاشمی د یادو ډلو فعالیتونه د افغانستان لپاره خطرناک کوبلل، او وای کچيري پر وخت د چاري مخه وننيول سي دغه هيواد به لزيات بهران سره مخامخ کړي. نو موړ زیات کړه چې د یادو ډلو یوازنې هدف د اسلام د نوم بدنامه ول دي.
در شرایط کومونی زیر چتر اسلام به خاطر بدنام ساختن
په اوسنۍ حالات کې د اسلام تر چتر لاندې د اسلام د بدنامولو، د اسلام د اهمیت او ارزښتونو د بدنامولو په هدف د نړۍ په ګوټ ګوټ کې تور حرکتونه پیل شوي، چې واضح هدف د اسلام او اسلامي ارزښتونو بدنامول دي.
بدنام ساختن اسلام و ارزش‌های اسلامی است.
ښاغلی هاشمی د ټولو افغانانو پر یووالي ټینګار وکړ او له هغوی وغوښتل چې خپل منځي اختلافات یوې خواته او په خپلو کې یو موټی سي. هغه وویل چې د اوسنیو ستونزو او ناخوالو یو لامل په ټولنه کې د اسلام د ستر پیغمبر د سنتو او پیغام نه عملي کول دي. نن د ربیع الاول 12مه د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پیدایش د ورځې سره برابر ده. د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له نن څخه 1400 کاله وړاندې په مکه مکرمه کې د قریش قبیلې د عبدالله په کور کې د نړۍ تسترګې پرانستې. په ورته وخت کې په ولسی جرګې کې د کابل د خلکو استازي کبرا مصطفی وویل چې د اسلام پیغمبر د انساني ارزښتونو د ساتلو او د عدالت ټینګښت په خاطر د نړۍ ته راغلی دی. مصطفی زیاته کړه چې دا مهال انساني ارزښتونه له ګواښ سره مخامخ دي او څنګه چې لازمه ده ورته پاملرنه نه کیږي.
به خاطر چی آمدی؟ به خاطر حفظ ارزش ها.
د اسلام پیغمبر په خاطر راغلی د ارزښتونو د ساتلو او خوندیتوب په خاطر راغلی، د ارزښتونو د ژوند ساتلو په خاطر راغلی دی، د ظلم د مخنیوي او عدالت په خاطر چې د اسلام د اصول څخه دی راغلی دی.
اساسات اصول دین اسلام است.
د نور نړی په شانن افغانستان کې هم د بیلابیل ټولون لخوا د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مبارک میلاد مراسم تر سره سول. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پیدایشت کلیزه د افغانستان په اکثر سیمو کې د بیلابیل مذهبي مراسم او د قران کریم په ختمونو سره لمنځل کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
افغانستان او زیمبابوې د جمعې پر ورځ د کرکټ یو ورځنۍ نړیوالې مسابقې پیلوي. دواړه هیوادونه به په شرجه کې 15 نړیوالې یو ورځنۍ یا 15 اوره او 20 اوره مسابقې وکړي. د کرکټ بورډ وایي تمه لري چې له دغه هیواد څخه چې د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري د لوبو دغه لړۍ وګټي. د کرکټ بورډ له ویاند فرید او تکنمې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې افغانستان څومره چمتووالی لري.
د افغانستان کرکټ بورډ لکه څنګه چې تاسو معلومه ده د زیمبابوې د کرکټ بورډ سره خبرې کړې دي. زیمبابوې تاسو کومه چې بشپړ غړیتوب لري د کرکټ نړیواله شورا سره. تر دې وړاندې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې توغ زیمبابوې کوو په خپله زیمبابوې کې چې هلته موږ ورسره 15 ورځې وکولې چې هغه دواړه سیریزونه مو وګټل. اوس د افغانستان په کوربتوب سره زیمبابوې ده چې د راتلونکي جمعې پر ورځ به زیمبابوې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره خپله لومړۍ نړیواله یو ورځنۍ لوبه پیل کړي. افغانستان په دغه سفر کې له زیمبابوې ملي لوبډلې سره 15 ورځې ترسره کوي او همدا ډول درته ویل شوم چې دغه سیالۍ په عربي متحده اماراتو کې د پشارجي کرکټ لوبغالي کې پیلېږي. دغه لوبې چې دي 15 ورځنۍ لوبې، لومړۍ لوبه د راتلونکي جمعې پر ورځ ده، بیا دومه لوبه د دسمبر میاشتې په 18مه نېټه ده، درېمه لوبه د 2014 کال د جنوري په 2مه او څلورمه لوبه په 4مه د جنوري او 5مه لوبه بیا په 6مه د جنوري ترسره کیږي. دا یو ورځنۍ نړیوالې لوبې دي. دوه شل ورځې لوبې چې دي هغه بیا لومړۍ شل ورځې لوبه د جنوري په 8مه او 2مه شل ورځې لوبه د جنوري په 9مه نېټه ترسره شي. د زیمبابوې پر وړاندې
بلې په دغه مسابقو کې کوم تازه لوبغاړو ته تاسو چانس ورکړی چې د زیمبابوې په وړاندې مسابقه کې برخه ولري؟
ډېر ښه، نن تاسو به تر معلومات شي د مشخصي سکواډ اعلان کړی دی چې د مشخصي سکواډ نو لوبغاړي په دغلي فارمټ کې لوبي کوي او بیا د برخې په تغیرات باندې د شمالي دي فارمټ لوبغاړي شمالي کې لوبيږي. نو لوبغاړو ته ډېر چانس ورکړی دا او نو لوبغاړي هم کې شته دي ان شاء الله چې دوی خپل استعدادونه ښکاره کوي. تاسو یې کوي
افغانستان له زیمبابوې سره لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه مخکې هم څو مسابقې کړي دي چې په لوړ امتیاز یې ګټلي او افغانستان زیات امتیازونه هم خپل کړي دي. څه فکر کوئ چې د اوسنیو مسابقو د ګټلو چانس څومره دی؟
بالکل، ان شاء الله چې زیمبابوې د افغانستان د تاسیس لاندې ده ول په دې چې د کرکټ تاریخ افغانستان د زیمبابوې په وړاندې جوړ کړ. په زیمبابوې کې یعنې په شلاوري سیریز کې او په مساوري سیریز کې دواړو کې ماته ورته، ان شاء الله چې بیا هم موږ دا تمه لرو چې افغان کرکټ ټیم د بنو دلته هم په دغه دواړو سیریزونو کې د خپل هیوادوالو لپاره ښه راسره وګورلی او بیا هم د هیواد بیرغ فوزولی.
د تاسو همیشه د اوله درجه ټیمونو څخه غوښتنه کړې ده چې له افغانستان سره مسابقه وکړي په دې خاطر چې افغان لوبغاړي تجربه ترلاسه کړي. زیمبابوې هم بشپړ غړیتوب لري د کرکټ د نړیوال شورا. نورو هیوادونو ته هم تاسو بلنه ورکړې ده چې له افغانستان سره مسابقه وکړي یا ځینو هیوادونو تایید کړې ده چې د مسابقې ډګر ته راوځي له افغانستان سره؟
بالکل، موږ د ډېرو هیوادونو سره خبرې کړې دي او د پوره بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو سره نو ان شاء الله چې ډیره دغه خبره نتیجه اخیستې ده چې روسي پر موږ تر لاسه کړو موږ ان شاء الله د رسنۍ د لارې خبرې ورکول سره شریک کړو لکه څنګه چې تاسو مسلمانانو دا د افغانستان څخه د ملګرو وزیر مسعود ده نو له دې وروسته د نړۍ مهمه نړیوال د مخکې لري دغه نړیوال د سره کړو یعنی وروسته ان شاء الله موږ خپل محلیش که خدای کړی ولا بشپړ غوښتوب هیوادو موږ سره پریکړه تور کیږي دغه محلیش شامل نه
د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ د راتلونکو مسابقو په اړه خبرې کولې. افغانستان به په شارجه کې له زیمبابوې سره 15 ورځنۍ یا 25 اوره او 20 اوره مسابقې وکړي. لومړۍ مسابقه به د جمعې پر ورځ کیږي.
کرکټ ملي لوبغاړو د 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 مثال دې 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 چې کومه په اړه میدان شي آتلاند دې څلور پنځه جهان شي د کرکټ ملي لوبغاړو
د اداري فساد پر وړاندې د څار او ارزونې خپلواکي او ګډې کمیټې خپل فعالیت په بلخ ولایت کې هم پیل کړ. د دې کمیټې مشر الازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې له فساد سره مبارزه د حکومت په سیاسي ارادې پورې اړه لري. تفصیل د مجیب الرحمن حبیب زی راپور کې.
د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکي او ګډې کمیټې په دې مقصد چې په بلخ کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لړۍ څارنه او ارزونه ترسره کړي خپل فعالیت په دې ولایت کې پیل کړ. د یادې کمیټې اجرایي مشر ډاکټر احمد راشد بهروز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل لدې چې په بلخ کې فعالیت پیل کړی هدف یې دا دی تر څو د اداري فساد پر وړاندې د محلي دولت د مبارزې څخه نظارت او کنټرول ترسره کړي. ډاکټر بهروز ازادي راډیو ته وویل چې تر د مخې په مرکز کابل کې د 50 کلونو لپاره فعالیت درلود او د فساد سره د مبارزې په برخه کې افغان دولت ته څه باندې 400 وړاندیزونه وسپارښتنه کړې دي او دا ځل د ضرورت پر اساس د خپل فعالیتونو لامن د سیمه ییزو حکومتونو خواته هم وغځوله او بلخ دویم ولایت دی چې یادې کمیټې پکې خپل فعالیت په تازګۍ سره پایل کړ.
ما به هدف ایجاد شفافیت بهتر و همچنان
من د شفافیت درامسته کول او همدارنګه د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لړۍ څخه د ارزیابۍ او څېړنې په مقصد خپل فعالیت په سیمه ییزو حکومتونو کې پایل کړ. زموږ تصمیم دا دی چې خپل ګروپونه په مختلفو خارونو کې رامنځته کړو. دا دویم ولایت دی. دویونو د مخه مو په هرات کې خپل فعالیت پیل کړ.
تقریبا دوه هفته قبل ایجاد کردیم.
د دې کمیټې اجرایی مشر وایي چې د حکومت ټوله توجه د امنیت، خپل منځي اختلافات او بهرني سیاست برخو ته ځانګړې شوې او د فساد لمن ورسره تر بلې پراخیږي، خو دولت په دې برخه کې هیڅ ډول بنیادی اقدام نه دی ترسره کړی. بهروز په دې اند دی چې د فساد سره مبارزه د دولت یو سیاسي ارادې ترڅنګ مشخص سیستماتیکل تګلارې ته هم اړتیا لري چې په تاسف سره د ملي یووالي حکومت سره داسې حکومت تګلارې نه ده موجوده.
متاسفانه یو راهکار و یا یو راه برد
متاسفانه یا په تاسف سره باید ووایم چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې کومه سیستماتیک تګلارې نه ده موجوده او دولت هم د فساد سره د مبارزې پر وړاندې کومه سیاسي اراده نه لري ترڅو د فساد لمنځوړلو په برخه کې موثره تمام شي.
مبارزه په شکل موثر صورت نیسي.
د یادې کمیټې د مسؤلانو په خبره چې دولت د فساد سره د مبارزې په مقصد سیاسي اراده نه لري او په اکثرو مواردو کې د قانون پلي کوونکو بنسټونه خپل سبب شوی چې د قانون څخه سرغړونه ترسره کړي. د بلخ ولایت شورا چارواکي په دې باور دي چې د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې د خپلواکي کمیټې فعالیت موثر دی، خو زیاتوي چې دولت د فساد د منځوړلو په خاطر متحد نه دی. د بلخ ولایت شورا مشر افضل حدید په دې اند دی.
تا زمانی که یک اراده قوی خود دولت در راستای جدیدن فساد نداشته
باشد، ترسو چه دولت پا خپل ایوا تینگ اراده ونه لری چه فساد لامین زویسی فساد با محو نشی پا دولت که دتیر حکومت فاسد چره لا هم موجودی دی. په داسې حال کې یاده کمیټه د فساد پر وړاندې د مبارزې له لړۍ څخه د څارنې په مقصد خپل فعالیت په بلخ کې پیلوي چې د دې ښار اوسیدونکي په عدلي او قضایي ارګانونو کې د موجوده فساد له شتون څخه تر پوزې راغلي. مجیب رحمان حبیبزی، آزادي راډیو، مزار شریف.
په راپور کې مو واوریدل چې د اداري فساد د څار او ارزونې کمیټې په بلخ ولایت کې هم خپل فعالیت پیل کړی او وایي چې د اداري فساد په وړاندې مبارزه پیاوړې اراده غواړي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په ګمرکونو کې د مالي فساد موضوع لا هم حل سوې نه ده، له کبله یې په میلیونونو افغاني عواید د فاسدو چارواکو جیبونو ته ځي. د دې خونې چارواکي وایي چې د نورو وارداتي توکو ترڅنګ ځینې سوداګر د سون مواد هم د ګمرکونو د ځینو چارواکو په مرسته په قاچاقي ډول واردوي. یوسف خان زادران پر دې مسلې رپورټ برابر کړی.
که څه هم د فساد سره د مبارزې ډیرو شعارونو خلکو ته د دغو شعارونو د عملي کېدو څه باور ورکړی و، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د دغو هیواد په ګمرکونو کې فساد او رشوت ورکول په خپل حال پاتې دي. د دغې خونې مرستیال خنجان الکوزی وایي چې همدا اوس د نړیوالو ځواکونو د سون موادو د محصول معافیت له امله میلیونونه افغانۍ د فاسدو مسؤلینو جیبونو ته ځي. ښاغلی الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو ته د سون موادو واردونکي د ګمرکونو د یو شمېر چارواکو سره په جلکاري لاس پورې کړی او د تیلو وضعیت اندازه د مافیت له امتیاز څخه په استفاده د ګمرکونو له لارې انتقالوي. هغه وایي چې وروسته بیا دا کسان د اړتیا وړ یوه اندازه تیل بهرنیو ځواکونو ته ورکوي، خو پاتې نور تیل په غیر قانوني ډول له مالیو پرته بازار ته عرضه کوي.
هغه تیر چې د ناټو سره یې قرارداد نه دی شوی په ګمرکونو کې پرې جوړ جاړی کېږي. یو شمېر کمیشن کاران هلته ناتي، خپل کمیشن اخلي او د مامور او واردونکي ترمنځ جوړ جاړی کوي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا ورته دا ګرو مګر یو مکتوب ورکول کېږي. فرضاً که سل ټنه وي، هغه دوی زر ټنو ته رسوي. دا کار د مراتبه په نظر کې له نیولو پرته کوي. یوازې ورته وایي چې دا د ایساف تیر دي او له مالیو او محصولاتو معاف.
د سوداګرۍ د خونې مرستیال د حیرتانو، ترغونډۍ او وقینه بندرونو نوم اخلي. وایي چې په دغو ګمرکونو کې غیر قانوني لاسوهنې له ځان سره بد اقتصادي عواقب لري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان ملي شورا لخوا هم هېواد ته د تیلو د څه ډول واردولو د معلومولو لپاره یو پلاوی بېلابېلو ګمرکونو ته لیږل شوی و. دغه پلاوی کابل ته له راتګ سره په حیرتانو او وقینه بندرونو کې د مالیې څخه د تېښتو موضوع تایید کړه او ټینګار یې وکړ چې په دغو بندرونو کې د میلیونونو ډالرو اختلاس روان دی. له مالی وزارت څخه مو چې له دې وړاندې د فساد په وړاندې د جدي مبارزې ژمنې کړې و پوښتل چې د بهرنیو ځواکونو د سون موادو قراردادیانو جعلي سندونه څنګه په ګمرکونو کې د دوی له ذربینونو تیریږي. د دغه وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د نوې رهبرۍ په راتګ سره موږ د خلکو سره، ملت سره، پارلمان سره متحد وکړ چې فساد سره د مبارزې په برخه کې موږ کوټلي ګامونه پورته کوو. موږ نه یوازې دا چې هغه مالی هدف موږ لپاره د پیسو د نړیوال صندوق لخوا ټاکل شوی و، نه یوازې دا چې هغه مو ترلاسه کړ، بلکې زموږ عواید د تیرو کلو سره که چیرې مقایسه کړو په ډېره غټه فیصدي زیاتوالی شوي. زموږ برنامه دا ده چې د افغانستان په عایداتي سرچینو کې د فساد موجودیت هغه د ګراف صفر خواته تقرب وکړي.
دغه تړون له مخې چې د افغان حکومت په افغانستان کې د ډیره بهرنیو ځواکونو لخوا لاسلیک شوی، د دغه ځواکونو نفتي او سون مواد د مالیې له ورکولو معاف ګرځول شوي دي. په دې وروستیو کې بیا اندېښنې دا دي چې په هیواد کې نړیوال ځواکونه څو چنده کم شوي، خو ولې د دوی په نوم واردونکي د سون مواد په هماغه پخوانۍ اندازه له محصوله پرته هیواد ته راوریدېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت مو پوښتنه وکړه چې دا وزارت د کومو شرایطو او اسنادو له مخې بهرنیو ځواکونو ته د تیلو واردونکي قراردادیان د هیواد د مالیې وزارت ته ورپیژني. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال خیرالله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ یوازې د معرفي کولو نقش لرو. موږ هغه شرکتونه چې د ناټو او د امریکایي ځواکونو قراردادیان دي، موږ هغه شرکتونه د امریکا د سفارت او یا د ناټو د ماموریت مطابق ناټو د قومندانۍ د هغه محلیف لیک په اساس یوازې وزارت مالیه ته معرفي کوو. موږ فقط نقش زموږ نقش د معرفي کولو څومره هغوی واردوي، د هغه کیفیت په اړه نور جزئیات په اړه موږ هیڅ کار نه لرو. موږ یوازې دغه شرکت وزارت مالیې ته معرفي کوو، خلاص.
په داسې حال کې چې د مالیې او بهرنیو چارو وزارتونه د تیلو قراردادیانو په ټاکلو او په ګمرکونو کې د هر ډول غیر قانوني اجراتو څخه ځانونو ته برأت ورکوي، خو افغان کارپوهان د دغې قضیې په اړه متفاوت لیدلوری لري. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون چې په لوړه کچه د فساد شتون تاییدوي، په دې اړه ځینې ځانګړي وړاندیزونه هم لري.
اقتصاد جنگی و اقتصاد غارت بر
سیاست افغانستان
په افغانستان کې جنگي او د چور اقتصاد حاکم دی. موږ اقتصاددانان ډېرې د حل لارې لرو. له هغې جملې باید د ګمرک چارواکي د تخصص له لارې وټاکل شي، د کړنو څخه دقیقه څارنه وي، د میکانیزم ډیجیټلي کول او د مسؤلیت او ژمنتیا له مخې د ځواب ورکول هغه لارې چارې دي چې د نړۍ په هر سیمه کې پیژندل شوي دي.
ښاغلی سیهون وایي چې په وروستیو څو کلونو کې افغان حکومت تل د ځینو پلمو له مخې خپل اساسي مکلفیتونه پریښي دي، تر دې چې د فساد په څیر د اساسي ستونزې د کنټرول لپاره هم په خپلو ژمنو خاورې اچوي. هغه ټینګار کوي چې د فساد له منځه وړلو لپاره د دولتي چارواکو د جدي مبارزې او د شفافیت له راتګه پرته نه باید افغانان د معجزې انتظار وباسي چې ګویا وضعیت به د وخت په تیریدو خپله ښه شي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي راډیو.
تصید ازادي رادیو خبری ساعت اوري. د عوامي نېشنل ګوند چارواکو د پاکستان او افغانستان پر حکومتونو ژغ وکړ چې په سیمه کې د ترهګری او سختريزي پر ضد ګډي هڅې وکړي. دوی د غرض وایي چې د پاکستان حکومت دی د ترهګری د ځپلو لپاره پالیسی بدل کړي او ټینګار کوي چې په سیمه کې هغه وخت د ترهګری ختمېدل امکان لري چې په افغانستان کې جنگ ختم شي. د عوامي نېشنل ګوند چارواکو دغه څرګندونې د سه‌شنبې پر ورځ هي غونډې ته وکړه چې دغه ګوند د وجل سوي جګپوړي غړي بشیر احمد بلاور د دریم تلین په مناسبت جوړ شوی. تفصیل د ازادي رادیو د همکار پراپور کې
په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي چې په سیمه کې ترهګري او سختريزي تر ټولو زیات پښتانه ځپلي او همدارزي پر پاکستان او افغانستان غږ کړی چې د ترهګري او سختريزي د ځپلو لپاره دی ګډې هڅې وکړي. دوی دا سرګندونې د سه‌شنبې پر ورځ په پېښور کې غونډې ته وکړې چې د عوامي نېشنل ګوند د جګپوري غړي او د خیبر پختونخوا د پخواني مشر وزیر بشیر احمد بلور د دریم تلین په مناسبت جوړه شوې وه. دا غونډه چې د پېښور په ګورګټري حال کې جوړه شوې وه، د عوامي نېشنل ګوند یو شمېر مشرانو په ګډون سربېره پکې د خیبر پښتونخوا له بېلابېلو سیمو څخه د دغه ګوند سلګونو غړو ګډون کړی و. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر او د خیبر پښتونخوا پخواني وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی غونډې ته د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې په سیمه کې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره د پاکستان او افغانستان ګډې هڅې وکړي. نوموړي همداراز وویل چې دغه دواړو هېوادونو ترمنځ خپل منځي بد اعتماد د دواړو هېوادونو پښتنو ته ډېر زیان رسولی. په عین حال کې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی سناتور افراسیاب خټک وویل چې د ترهګرۍ په ضد د عوامي نېشنل ګوند پالیسي سمه وه. نوموړي همداراز ټینګار کړ چې په سیمه کې به ترهګرۍ هغه وخت ختمیږي چې په افغانستان کې جنگ ختم شي.
اوس وایي چې دهشتګردۍ خلاف جنگ زموږ جنگ دی. اوس ټول وایي چې خو په دهشتګردۍ شتا دهشتګرد ټول پاتې دي. نو تاسو د خلکو وخت وی چې دا جنگ زموږ جنگ نه دی. نن تاسو وګورئ چې آل پارټیز کا فزرو شو ټول پارټي دې ځترالي. نن موږ دې خبرې ضرورت دی چې پاکستان پلی پالیسی دا څه وره کی چې باغې کې دا دې د سرګردۍ د مسله چې حل شي دا به حل کیږي چې افغانستان کې جنگ پات شي.
همدا شان د غوند یو بل جګپوري غړي سردار حسین بابک د غونډې ته په وینا کې وویل چې د پاکستان او خیبر پښتونخوا حکومتونه باید د ترهګرۍ د ځپلو په لړ کې د عوامي نېشنل ګوند پالیسي وستایي. دا یادونه ورده چې د عوامي نېشنل ګوند جګپړې غړی او مشر سیاستوال بشیر احمد بلور د 2012 میلادي کال د دسمبر په 28 نیټه د تحریک طالبان پاکستان لخوا د پېښور په قصه خوانی سیمه کې د یو ځانمرګي برید په نتیجه کې د 2 کسانو سره یو ځای وژل شو.
ترشنه اسمان لاندې در دو ساعت این برنامه روی دو موضوع بحث میکنیم.
تشنه اسمالاندی پروگرام هر ورځ له ازادي رادیو څخه د شنبې پر ورځ د مبشین له دریو د مازیګر تر 15 بجو پورې اوریدلی سي. هر ورځ په دې خبرونه کې پر دوه موضوعاتو باندې بحث کیږي. تاسو هم کولای شئ چې په دغو بحثونو کې برخه راسره واخلئ. تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اوریدئ. په دې خبري ساعت کې مو واوریدل چې امنیتي ادارې په هلمند کې سخت جګړې تاییدوي، خو ټینګار کوي چې وضعیت په کنټرول کې دی. په کابل کې د ځوانانو د ملاتړ یوې ادارې د هلمند په امنیتي ارګانونو کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. د هلمند د مدني ټولنې رئیس وایي چې د هلمند په جګړه کې زیات بشري زیانونه هم اوښتي دي. راپورونه وایي چې وسلوالو د فراه ولایت ګلستان ولسوالۍ نیولې ده. او افغانستان او زیمبابوې د کرکټ 15 ورځنۍ او دوه شل اوره مسابقې کوي. لومړۍ مسابقه د جمعې پر ورځ کیږي.